کامیابی ته زو اوس را لدی خبر څه چې د جنگي حالات دی. زه فکر کوم چې دا خوشحالي به د هر طرف په جنگ باندې وي او دا خبره درسته نه ده که اوس دا خلک وایي چې مرسته امریکا د کومک راکوي په دې کې به زموږ د جنگ جنبه قوي سي. نو زما فکر باندې د افغانستان سره دښمنۍ ده که هغه سي بل طرف وایي چې زموږ سره د جنبه قوي سي. دا زما فکر باندې درسته خبره نه ده. اوس دلته وخت د صلح دی.
د صلح لپاره فکر نه کوي چې تر ټولو مهم ګام مخکې تر دې چې امریکایان خپل قواوی په افغانستان کې پریږدي، د ناټو قواوی دلته پاتې شي یا نورې مرستې امریکایان په پوځي برخه کې لکه څرنګه چې تاسو نظر په دې برخه کې څرګند کړل افغانستان سره وکړي، بهتره دا نه ده چې لومړی ګام باید افغانان په خپلو کې اوربند وکړي؟
په دې کې شک شوبه نشته. اوس خو دلته موږ وینو چې ملت افغانستان چې هغه بې طرفه خلک دي او د سولې توقع د ملت افغانستان سره ډېر کېږي، هغه دلته یرغمل شوی دی. که د خارجیانو یرغمل وبولې، که د طرفینو یرغمل وبولې، یرغمل شوی دی. ښه خبره به دا وي چې خارجیان هم په دې باندې قانع سي چې ملت ته د وخت ورکړي او طرفین هم په دې باندې قانع سي چې ملت کې هغه موثر خلک چې هغه بانو پز اشپاس په ملت کې لرو هغه ته وخت ورکول سي او واک ورکول سي.
وبخښه دلته وخت خبره تاسو وکړه. افغانانو په خپلو منځونو کې په دوحه کې شاوخوا نه میاشتې خبرې وکړې. دا وروستۍ خبرې هم د دوی تماسونه دا و چې د دواړو خواوو د حکومت او د طالبانو استازو وویل چې د غونډو په نظم مو خبرې کړې دي. یعنی فکر نه کوي چې دوی ډېر سست روان دي؟
نو هغه وخت ما دوی وخت و زه هم طرفین او غیر خارجیان دوی وخت ملت ته ورکړي. د ملت هغه خلک چې هغه موثر خلک دي. اوس خو هغه د ملت خلک چې دي هغه هیڅوک شرکت په صلح کې نه ورکوي خلکو ته او په صلح کې نه ګډوي. که اوس موږ وګورو د یوه طرفه اقتصادي تاوان چې دي هغه هم د ملت دي او که وګورو جاني تاوان چې دي هغه هم د ملت طرفینو زیات دي. که دې بمبار وګورو د ملت خلک ډېر د منځ ځي کنتجار وګورو د ملت خلک ډېر د منځ ځي. نو زما فکر باندې هغه خلک د وخت خبره دا خلکو کومه چې هغه دریمګړي وي چې هغه
یعنی تاسو فکر کوي چې د طالبانو له دغه استازو سره چې په دوحه کې دي او د حکومت له دغه پلاوي سره چې استولې دي له دوی سره باید خبرې ونشي؟
نه، زه دا وایم چې دغه دوه طرفه چې خبرې کوي دا د خدای په آیات سره ثابت شوی دی چې د دوو کسو تر مابین د سولې که البته که د سولې خبره ورته وایه زه خو ته د خارجیانو تر وتلو پورې د سولې خبره هم نه ورته وایم. که د سولې خبره ورته وایه نو دا د آیات مستاق دی چې وایي په اصلحو بینهما امر دی د درېیم سړي ته چې ته چې د دوی تر مابین درېیم سړی دی راولات چې د دوی تر مابین دي امتیاز وکړي ممیز دي سي او ملامت دي په ملامت وایي سلامت دي په سلامت وایي. نو دواړه طرفه دې سولې ته راوبولي.
مننه سید اکبر اغا. ابراهیمی صاحب که بیرته د واشنگتن سفر ته راشو، تاسو به د ولسمشر اشرف غنی خبرې اوریدلې وي، د جو بایدن خبرې به مهم اوریدلې وي، تاسو څه اټکل کوئ چې له دغو خبرو چې د افغانستان د راتلونکي لپاره، د سولې لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د امریکا ژمنې څرنګه ارزوي؟
زه فکر کوم شیبر صاحب چې دغه جګړه د موږ په لاس کې نه ده او نه سوله د موږ په لاس کې ده چې موږ خپلو کې سره کښینو او دلته د یو اسلامي نظام په سر توافق وکړو. ځکه اسلامي نظام پاکستان ته اول د منلو نه ده. هغه وایي چې زه یو هیرو یم د اسلامي نړۍ ما په څنګ کې څنګه اسلامي نظام جوړ شي. او دویم بود د دې منطقي د هیوادونو او د امریکې ترمنځ هغه مدیریت چې جګړې او د سولې په سر ده په دې کې اختلاف به نظر او اختلاف به ګټو ده چې د منطقي هیوادونه د روسیې په شمول، د ایران په شمول، پاکستان دا ټول داسې یو مدیریت غواړي د جګړې چې دوی ګټې پکې حفظ شي. ولې امریکا دې ته متوجه ده چې څنګه وکولی شي په افغانستان کې دغه شل کلنۍ لاسته راوړنې حداقل حفظ شي او د دوی هغه ماموریت چې ډېر اوږد ماموریت و د تاریخي پلوه دلته په منطقه کې خپل ستراتیژیک اهداف ته په کتو سره د مدیریت واجب په خپل لاس کې ولري. نو د دغو هیوادو ترمنځ هم یو ستونزه شته ده که چېرته د افغانستان دولت فعاله ډیپلوماسي ولري چې د منطقې د هیوادونو توجه هم د دوی په شتون کې د دوی د ثبات سره وتړي او امریکایان ته هم دلته یو زمینه مساعد شي چې دوی په داسې یو دولت سره توافق وکړي چې هغې کې د سولې په نتیجه کې منځ ته راشي، نو د امریکایانو کومکونه به تر هغه وخته دوام کوي تر څو چې دغسې یو حالت راځي. زه فکر کوم چې جګړه به نور هم شدیده شي په افغانستان کې، او دا د افغانانو په ګټه نه ده. د دې غوښتونکی پاکستان ده چې پاکستان له دغه سفر نه هم خوشحاله نه و، ځکه دوی داسې فکر کوي چې که چېرته دلته نظام له منځه ځي په افغانستان کې، نو بیا دا د راټولولو موضوع نه ده، او بیا دوی کولی شي طالبانو سره هم په زغرده خبرې وکړي، له فشار نه نور هم استفاده وکړي، او بیا هم افغانستان یو بلې نوې جګړې ته داخل شي. نو دا د پاکستان غوښتنه نه ده، دلته ثبات د ایران نه ده، د چین هم هغه ستراتیژي له پاکستان زاویې نه دلته تنظیمېږي. یوازینی ملک چې دلته ګټې لري هندوستان ده، او هندوستان هم هغه نظامي نقش نه لري او نظامي کومکونه هم نه کوي. نو په دغه اساس باندې امریکا که چېرته له دې ځای نه ووځي او غیر مسؤلانه وطنه کوي او افغانستان بیا جنګ ته ځي، نو دا د دوی هغه جهاني مسؤلیت هم ده چې باید دغه موضوع پرې نه دي، او دلته داسې یو زمینه مساعده شي په پاکستان باندې فشار راشي تر څو د سولې هغه درول شوې خبرې بیا پیل شي، او افغانان په دې پوه شي چې موږ په خپل منځ کې باید توافق وکړو.
مننه ابراهیمي صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته، او سید اکبر اغه له تاسو هم مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون راسره وکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. نن د زهرو کاروان لیوې بلې خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین او خیخاونی ولشوه. د زابل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په یو ټونس موټر کې 15.5 کیلوګرام خیخا او دغه ډول له یو کورلا موټر څخه 8 کیلو او 300 ګرام هیروین ونیول. د زابل ولایت امنیه قومندان وای سمیمی رسنۍ ته ویل چې د نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوی، او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې پر لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 45 کیلوګرام چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی و، د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول، په نتیجه کې 3.8 کیلوګرام چارس او 1 کیلوګرام هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رډیو ویل، دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول، په نتیجه کې 4 کیلوګرام هیروین او تر 1 کیلوګرام ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشي موادو یو قاچاق کون کې د قاچاق پر مهال ونیول شو.
نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا په هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عامه روغتیا وزارت وای د کورونا دریمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډیره مهمه وه.
لیو ډاکټر به واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغیز کولای شي.
نړۍ کې ایتیاط خپل د کلمې یو استیګما یو لکه د ننګ ورته ګوري.
له زرمینې به واورو چې ولې په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم، نوم یې مون خان ده، هیڅ مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
څنګه رنګ رنګ کې دا څنګه یار نه عاجزی نه پیژنم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې له عمل شوی چې افغانستان د ښیښې جوړولو په یوه لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوي پیسې ترهګري ډلې په ترهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازی خبرداری ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډا ویلي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګاډا ویلي وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له عمله د ښیښې په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د ښیښې جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشئی مواد ډیر شوي چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشئی مواد په سلو کې تر لسو لږ وو، په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ښودلی چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یوه هیواد سوله اندا چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ڈی ایس سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلی چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده، خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې غلی د کوکنارو د بای د چټوالی له عمله د کوکنارو له کښ سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې، ځکه نو اوس اړتیا لیدل کېږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښ کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشئی موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشئی موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشئی موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشئی موادو له لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
پراپور کې مو دا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو له کمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خو ځینې معتادین په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د کورنیو ستونزو له امله نه غوښتل ځان د احتیاط درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي په خپلو کورونو کې تداوي کېده. خو اوس د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړې توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د احتیاط ترڅنګ له نورو ناروغیو هم کړېږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د احتیاط د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته نشي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خوله او ستونی مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي، مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته ویل یې چې دا دواړه په کور کې وخوره، جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بستر شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د احتیاط درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د احتیاط درملنه ونشي. د ښځو او ماشومانو په 50 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویر لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوي شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینه ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي تر څو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایرس ته انتقال مخه ونیول شي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د درېمې څپې له پای ته رسیدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ صحابي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي تر څو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمېر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د احتیاط د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشه یي موادو د کیف تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 0.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس له موتاد سره د بد چلند په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د موتادینو سپکاوی یا په بدو نومونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې موتادینو ته په سپکه سترګه کتل او بد چلند ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري. څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د موتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
سټیګما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعي، هغه ته وایي سټیګما یا د ننګ لکه. افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو سټیګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتاد ته پوډري خلک ورته وایي، یا ورته وایي چې څونه وخت کېږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلی اوس پاک شوی. مثلا یو نفر موتادي تداوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزدورکاري ته، وایي ته موتادي نور ته 200 ورکوو، تا ته 100 لپې ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلیو کې چې میراث تقسیمېږي، وایي ورکې چې دا بیا په ډر 19 کې د حق حفظ وي، تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي. د خپله ده ته یو ناامیدي پیدا کېږي. یا مثلا ښه په روغ صورت هم د خپل کار ته ځي، کور کې یو منازعه پیدا کېږي، ورته ځته به پوډري شوی دا کېدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې.
دغه سټیګما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنیو او نورو خپلوانو یا پر هغو کسانو چې په دې برخه کې کار کوي، په صحیح کار کوونکو پر دغو باندې څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟
دغه د ننګ لکه یا سټیګما د معتاد نه نیولی او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي، په دغه برخه کې کار کوي، هم د سټیګما لاندې دی. مثلا که فامیلي برخ ته راشو، د معتاد فامیلی یو ښه جرګه ماري پلارې، نو یې کله چې یو ښه خبره هم وکړي، وایي کینه سړی ستا زوی معتاد ته چې ښه پوهېدلی خو زوی به دې هغه کوله. ګوره، دا یو سټیګما د فامیل دی. که چیرې په کلي کې یو جوړه بوټان مرک شي مسجد کې، نو راځي د پلار پسې کېدی شي دا ستا زوی غلا کړي، ولې چې وخت غلا یې کوله معتاد و. دا کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي، این دوی ته سټیګما ده. مثلا یو نفر پوښتنه وکړي چې چیرې کار کوي، ته وایي زه مثلا په روغتون کې. کوم روغتون کې؟ دا معتادینو روغتون کې. خیر، پوډریانو کې کار کوي، خدای دې خوار کړه، تا باندې روزي قطع شوې او وظیفه قطع شوې چې زه ته پوډریانو ته کار کوي. ګوره، دا سټیګما په مجموع کې د مملکت په سطح باندې ده. ډېر قوي کار پکار ده دته، هم د رسانو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري. نور مریضیګانو چې یو نفر تیر کړي، ولو چې سرطان هم وي هغه ورته نه یادوي، ولو چې یو جنسي مریض هم وي چې نامشروع جنسي اړیکې هغه کړي، چې د اسلام د نگاهنه، د انسانیت د نگاهنه د مشروعیت نه لري، هغه ته څوک څه نه وایي. او موتاد چې یو مریضي ده، بس یو داسې یو قوي سټیګما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه موم او اوبه اکثریت نه قبلوي.
دغه سټیګما یا د معتادینو سپکاوی د هغوی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي؟
تاسې که وګورئ، یو نفر نوی مواد شروع کړي، نوی مواد استفاده شروع کړي، اول خپله پټوي، نوی خپل فامیل ته چې زه معتاد یم. بیا کله چې فامیلی خبر شي، چون دغه یو سټیګما ده، فامیل جامع ته نوی، مثلا ډاکټر نه شرمیږي، کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کړي، پټي کړي، په لمن واچوي. اکثریت ورته د یو مجرم، یو خاین په صفت ورته ګوري، یا بد الفاظ ورته استعمالوي. مثلا یو مریض موږ سره وایي ما مواد استفاده نه کوي، یو ورځ وایي حمام ته لاړم، د سترګو کې مې صابون نه نوته، وایي بیرته چې لاړم کالي مې واغوسته، کور کې چای مې څکې. یو ساعت بعد چې پلار مې کور ته راغی، وایي زما ستون سترګې سرې وې، ما ته ویل چې بچی لکه چې بیا د پوډر څکولی دی. ښځه مې چې راغی، وایي بیا دې څه څکلی نه یې، ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي. زه م لاړم وایي ومې څکې. ګوره، دغه شیان دي چې په تداوي باندې منفي اغېزې لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوهې قندیګل الکوزی خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي، چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فامیلي دي. جسمي چې همیشه د کورنۍ له خوا نه وخل کېږي، د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو له خوا نه ورته ځورونه ورکړ کېږي، اجتماعي د خلکو له خوا نه چې خلک ټولنه دوی ته په سپکه سترګه ګوري. اکثره دوی د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوروري ویل کېږي. او په ټولنه کې د خلکو له خوا نه دا خو وروسته چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 12.9 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. زرمینه وایي د لسو کالو و چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ، او بیا یې په چل او فریب په نشه یي موادو اخته کړه، او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړکی و، پلار مې بې وس په دې ما تر زوی په زوره وکړم، لس کلنه یې واده کړلمه، بیا زه چا وم په سګرټ کې را کړل، ما ته دوا را نه وړېده، بله زه یې پوډر را کړل. ما ویلې دا سګرټ په مې اخیستل ما به وهل، درد به مې نه ورکېده. ورځ په ورځ به دا چې له کاره راته ما ته په سګرټ کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړولم. بس سګرټ مې ما اخیسته، ما ویلې او خدای پاکه، شل ورځې مې پوره شوې. دغه دونه سګرټ مې اخیستې وه چې بېل هر رقم ډبې مې اخیستې وه، زه به نه جوړوم، درد به مې زه پاکه وکړم. ما وویل نه، ما ته سګرټ ما ته راکې، زه جوړېږم. او ته سګرټ ما ته رانه، دغه ګورو څونه مې اخیستې دي. اتې په خندا سي ویلې، ما وبخه، ما ته ته پوډر درکړې دي. ما ویلې دا پوډر نو څه رقم شی دا پرېښودل کېږي؟ ما ویلې هماغه پوډر دي دي، په لارو باندې خلک پراته دي. ویلې وا، ما له خدای دې تبای برباد کړم. هر څه مې چې وکړ خپل هم پوډر یې وه چې پوډر پرېږدم، دا تي تسلیم مې ونه نیوه. بیا مې شپږ کاله پوډر ووهل، چې ما ته به راکول نه مقصد هم هغه، خپل وخت به مې تېراوه. کور بیرونو نه پاکستان کې وم، هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړ کړې، خپل ورونو نه مړ کړ. مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم. میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم، سر چې وهلی وم بستر باندې مې باتېر شوی، مغز مې چرت نیولی و، زه شوی وم. پنځه ورځ ژړه افسران جواب راکړ چې دا مړه ده. وی سه دا خخخه مور مې ویلې دی، البته پوډر ویلې دا څلور کاله پاکه ده، دا ځای په ځای شوله. مور مې دا اشتباه کړل، دی پوډر ویلې دی. هرې شپخانې ته وړلم، زه چانه بستره وم. دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، بخې مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ساسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښه شي، دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زخوستا یار جم
زمان یاری زخون دی نپی جانم
زم تا پشن عملی یا
نو خنګا سی وای زورا ورا جامانیم زنه رنگم کې دا څنګه یار نه چې زینه پیژنم
وګوره دا مجانو خوندې سخی نه یې چې څنګه دې زه ولیدلم ژر دې ګولۍ جیب ته واچولې او پټې دې کړې
درمانې مینې ګور ورانشي ګولۍ